السلام علیکم څلور بجې شپې قدرمن اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خوست زو د خوست چارواکي ستاسو اوریدونکو بښنو ته جواب وایي خو له خبرونو ورسته لمړی د دې سات خبرونو ته توجه وکړئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې چورو چپاول کړی او له محاکمې پرته قتلونه یې کړی دي. د طالبانو نوی مشر ویلي د کندوز ښار نیول د دوی لپاره یو تاریخي ګام و. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او روسیه وایي نن یې په سوریه کې د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لښکر لږ دولسو اهدافو هوایي حملې وکړې. پوره خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ یې چور کړي دي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي رادیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر د بهرنیو هیوادونو قونسلګرۍ او نور ادارې سوځولې او چور کړي دي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور نن وویل د کندوز ښار نیول یو سمبولیک برای و چې د طالبانو قوت یې څرګند کړ. اسوسییټډ پرس وایي چې له ملا محمد اختر منصور سره یې له ناڅرګند ځایه پر ټلیفون خبرې کړې دي. ملا اختر منصور ویلي د دریو ورځو لپاره د کندوز ښار نیول تاریخي پیښه او د کندوز خلکو ولمنځله. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډلهیز قتلونه او جنسي تیری کړې دي. د سازمان له کندوز د تښتیدلو خلکو په ځانګړي ډول د شذینه بشری فعالانو سره د مرکو پر اساس ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر شذو یې جنسي تجاوزونه کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار زیاتې سیمې نیول شوې او د وضعیت د کراري لپاره هڅې روانې دي. د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه په کندوز کې لږ تر لږه 150 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په منځ کې تلاشي روانه ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې کوي چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي. د کندوز ښاریان وایي په جګړه کې راګیر دي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري او کچېري وضعیت همداسې دوام پیدا کړي رامنځته شوی ناورین به او چته ورسېږي.
دا وسیله لمن خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغه تنځي سرک پسري او دکانونه ټول بند دي، نه څو غړ لري نه څو غړ لري غون دکانونه بند دي.
د افغانستان د مهاجرین او ستنیدونکو وزارت نن په کندوز کې د جګړې لامل له بيځایسو یو کورنۍ سره د مرستې لپاره و بیړنۍ غونډه وکړه. وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې لښت لږه 2000 کورنۍ له کندوز څخه تخار، بدخشان او بلخ ته تښتیدلې او په دې سیمو کې له کډوالو سره د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړی دی. خو په دې اړه د کوم ځانګړي پلان سند ویل شوی چې کندوز ته په عملی ډول څو وخت مرستې ورسیږي. د پاکستان حکومت وایي د هری وسلوالي ډلې لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري نن ویلي افغانستان داسې حکومت لري چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې ټاکل شوی او د دې حکومت د یوې برخې نیول نشي منل کېدلی. د سپینې ماڼۍ یو مطبوعاتي مسول جاش ارنس تر دې مخکې هیله څرګنده کړې و چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ملي وحدت حکومت ټینګ ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کی خبر اعلان تو ویل چې هیواد تل د افغان حکومت او طالبانو دروغ جوړي او د سولې لارې د ټولو ستونزو د حل ملاتړ کړی دی. چودري ویلي د دوړخیز باور لمنځتل د ټولو خواو لپاره ناوړه پایلې درلودای شي. او د جوزجان امنیت امیر عبدالحفیظ خاشی وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې جنگ روان دی. وسلوالو طالبانو نن سهار و بجې پر درزاب حمله کړې او هلته پوځي عملیات پیل شوې دي. ښاغلی خاشی نن ازادي راډیو ته وویل چې لس وسلوال طالبانو وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان په سیمه کې پاتې دي. خاشی زیاته کړ چې د ملي وردو یو اسکر په دغه نښتو کې زخمی شوی او سیمه ته هوایی مرستې پیل شوې دي. روسیه نن خبر ورکړ چې په سوریه کې نن د درېمې ورځې لپاره د داعش پر لښکر لږ 200 اهداف او هوایی حمله کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن په ادلیب او په حلب ښارونو کې د داعش د ارتباطاتو پر مرکز باندې حمله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ډیپلوماتیک جنجالونه پیدا کړی دي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو هیوادونو چې د داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون پر پلویانو هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په وګړه اعلامیه کې نن پر روسیې غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه باندې غور وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. د سپینې ماڼۍ یو مطبوعاتي مسؤل جاش آرنست وویل کچېرې روسیه په رښتیا او صادقانه غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي نو باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې څرګنده کړه چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ځایونو بمباري کوي. جنگی د رپورټونو پر اساس د روسیې جنگی الوتکو د سوریې په خاوره کې په هوایی حملو کې د هغو ملیشو یو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې. نه تنه په دغه حمله کې وژل سوی دي. حمله کوونکی هم پولیسو وشته یا وژل سوی. د امریکا CNN تلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکی څلور ډوله وسلې درلودې. په حمله کې وته نه زخمیان سوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې په دغه پیښو کې دوی د خپل هیواد کانګرس ګرم بولي.
سو
وای موږ تر یو ټریلیون ډالر زیات مصرف کړل او بشمیر قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې چې زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده زموږ د هڅو مخنیوي کوي او حتی اجازه نه راکوي چې د خلکو سره د وسلو په اړه عادي ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پریکړه ده چې موږ خپله کړې او دغه سپیشو ته په امریکا کې د رامنځته کېدو اجازه ورکوو. د حمله په ځای کې و عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکی اول له هر وګړي د هغه د دین پښتنه کوله او بیا یې جزیر باندې کوله. د حمله کوونکی نوم کریس هارپر مرسر څرګند شوی دی. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکرين مشرانو د اوکرين په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې سره وکتل. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورروانې څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغیز لاندې وه. دوی په روانه میاشت کې د اوکرين په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. دا پروګرام تر 15 بجو پورې دوام کوي. نن په دې خبرونه کې په خوست خبرې کوو. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونه او د وزیرستان ترمنځ پروت دی. مساحت یې سباندې 4000 کیلومتر مربع دی او مرکز یې هم د خوست ښار دی. با ګوربس، ځاځي میدان، مندوزی، موساخیل، قلندر، نادر شاه کوټ، صبری، شمال، سپیره، تنی او تیرازی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د خوست والی ویان مبارز زدران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان زموږ بلمن دي. د غرس به د خبرونه په دوهمه نیمای کې قومي مشر سید کریم خان خاکسر او ژورنالیست او مدني فعال ظاهر شاه انګار هم را سره ملګری شي. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې پیغامونه به راوستوي، ټلیفون به راوکي او د خپل ولایت خوست ولایت په اړه به زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. یو شمېر اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک لالاري غني پښتني کړی دي چې دوی پښتني بل خپل ملمنو سره شریک کړم. همدارس کوم ټلیفون نشوي کولای د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1903 شمیره لند پیغام یا اس ام اس راوستوي. لطفا پیغام لند وی وژنه وی. ملمنو ته هر کله وایم او اوله پښتنه هم دی اوریدونکو مطرح کوم. مبارک فدا زدران په فیسبوک لیکلی دی له سلامونو ورسته وای د خوست شهر سړکونه په مکمل توګه وران دي او بیا جوړولو ته پوره ضرورت دی. بل خبره د ګمرک ده. په ګمرک کې اداري فساد شته. هغه مالونه چې له پاکستان څخه خوست راځي د هغه وزن ډیر زیات وي. تقریبا 15 تنه چې دا د سړک د پاره ډیر زیان اړوي. یو خو مکمل محصول کیږي نه، بیا چې محصول کیږي نو اتلس ټنه محصول کیږي چې د نورو وویش ټنو محصول د ګمرک د مامورینو جیب ته لویږي. ښاغلی مبارز محمد زادران د خوستوالی وایند که تاسو د دوی د انتقاد او دغو څرګندونو ته ځواب وایست مهرباني.
ډیر زیات مننه جناب سروان صاحب. لومړی تاسو ته د ولایتي شورا محترم او درون رئیس سینټا ستاسو هم تاسو ته طریقه ټولو هیوادوالو ته شکر تاسو همونه احترامات تقدیموم. سروان صاحب، لکه څنګه چې دغه مینوال په بو کې لیکلي او تاسو خپل اندېښنه څرګندې کړې، په رښتیا هم د خوست ښار سړکونه تقریبا لس کاله پخوا جوړ شوي دي چې لس کاله وروسته په دې باندې چې کوم وخت تېر شوی دی دغه سړکونه
مبارز زدان صاحب لطفا د خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو بیا خرابیږي، په دې یو حالت کې اوسئ. مننه.
نو د خوست ښار سړکونه دې ته اړتیا لري چې باید له سره پاسې ډول جوړ شي. د همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره د جلال اباد جمهور رئیس په خاص هدایت او امر سره چې کوم سل ورځنی پلان په خوست ولایت کې جوړ شوی دی، په هغې کې موږ د ښار سړکونو ته خاص ځای ورکړی دی. د دې سړکونو د جوړولو لپاره د ښاروالۍ ریاست په چوکاټ کې موږ خاصه بودیجه لرو. ولې تاسو پوهیږئ چې د بودجې منظوري د پروژو منظوري یو لړ اصول او مقررات لري چې دغه اصول او مقررات کله کله د بیا رغونې پروسه د ځان سره مخ کوي. همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره چې کومه پروژه ډیزاین شوي د پخوا پلازمین مرکز ته لیږل شوي، موږ امیدوار یو چې په نږدې وخت کې به د دغه سړکونو د جوړولو لپاره لیږل شوي اسناد چې دي هغه به په مکمل ډول سره مراحل شي او انشاءالله چې څنګه منظوري راورسیږي په هغه ورځ به د ښار د سړکونو په بیا جوړولو باندې پیل کیږي. موږ هم د دغه اوریدونکو په څیر د ښار د سړکونو د بیا جوړولو لپاره ډیر تګیو او د یو ستر ضرورت احساسو. هم د ګمرک پر ریاست کې د شتا ستونزو څخه موږ سترګې نه پټوو. ستونزې شته، دا ستونزې په ټول افغانستان کې متاسفانه شتون لري. ولې بیا هم تر ډېره دوی د ولایتي ادارې به هڅه کړې تلاشي کړی دی چې د هر ډول ادارې فساد پر ځای د ولایتي ادارې په هر ارګان کې جدي مبارزه وکړي او د دغه مبارزې په لاره کې د خپل ولس څخه، د ولایتي شورا د درنو وکیلانو صاحبانو څخه، د علمای کرامو څخه، د مدني بنسټونو څخه، د رسنیو څخه مرسته غوښتي. د دوی مرسته هم په دې کې ډېره ښکاره ده. همیشه زموږ سره په عملي ډول د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه کې قدم اخیستی دی چې تر ډېره بریده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ادران صاحب. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. مننه کافی ده. دومره که یو سم ځواب لنډ وي ډېر به ښه شي، ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي. که د ولایتي شورا رئیس ښاغلی امیرالله زړسوند تاسو دې مسلې باندې نظر څرګند کړئ، دی وایي چې زموږ د اورېدونکو زادران صاحب چې فساد په ګمرک کې شته او د موټرو وزن زیات وي او دغه د دې سبب کیږي چې سړکونه خراب شي، ستاسو تبصره څه ده؟
په خپل وار درنو میلمنو، د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو کارکوونکو او د راډیو ټولو عزتمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
په دې ارتباط باندې چې جناب زادران صاحب کومې څرګندونې وکړې، واقعیت دا ده چې یو عیني واقعیت ده. موږ دا ستونزه لرو د سړکونو خرابوالی د غلام خان سړک چې په پلان کې ده چاره تر نیک شي تقریبا د جوړېدو چارې هم په آخري مرحله کې دي. که دغه موټرونه بردار موټرونه له دغه لای خوست داخل شي نو په نورو سړکونو کې چې کومې ستونزې د بردار موټرونو له اړخه راولړې شوي دا به کمې او حتی هیڅ به ونه وسیږي. دا یو واقعیت دی. د سړکونو مشکل خو په دې ارتباط او له ځان نه دی فساد مسله. فساد واقعیت دا ده چې سترګې نشو پټولی ستا موجود ده. موږ د شورا وکیلانو د خپلې ادارې سره په دې ارتباط نه خپل اندېښنې شریکې کړي او هغه څه چې زموږ دین او وظیفه او مکلفیت ته هغه مو ورسره یوځای کړی او په دې ارتباط مو د قدرمنې او عزتمنې ادارې نه د اجرات غوښتنه کړې. خو هغه څه چې لازم دي مناسب دي چې باید اجرات شوي وای تر څو دغه ناخواله یا دغه ستونزه مرکمه او یا یې بېخي له منځه یوسو. هغه څه چې لازم دي هغه ډول اجرات تر اوسه پورې نه دي پلي شوي.
صرف
او د لازمو اجراتو په ترسره کولو او کوشش به وکړو چې اړوند اداره او په زمن کې خاص د ګمرک اداره دې ته وهڅوي چې په دې اعتباد باندې خپل کوټلي ګمونه اورچت کړي او دغه ستونزه ایمان ویسي او خلکو ته ښه خدمات ارزه کړي.
ډېره زیاته مننه. که څه هم یو سوال دا هم ده چې ولې تاسې خپل اندېښنې شریکې کړي دي، لیکن ولې لازم اقدام نه دی شوی؟ آیا په خپله ولایتي چارواکي هم په فساد کې شریک دي او که څنګه؟ مخکې تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایست، له ښاغلي مبارز زدران څخه زموږ ته یو بل اوریدونکي عبدالرحمن سمیم پوښتنه ده. وایي په خوست کې هغه نمرې چې 8 کاله وړاندې خلکو ته ورکړی شوي وې تر اوسه توضیح شوي نه دي، ولې نه توضیح کیږي؟ علت یې څه دی؟
سروان صاحب، واقعیت چې دغه نمرې چې د رهایشي پروژو په چوکاټ کې و کله ته کله او حتی ځینې لس کله پخوا تمې شوي دي، تر ډېره بریده یې اوس هغه شته ستونزې حل شوي دي. د سي پروژه، د اي پروژه، بي پروژه په مکمل ډول سره د خپل مستحقین په واک کې ورکړل شوي. هماغه ځای کې اوس هم په عملي ډول سره خپل مستحقین په هغه کې د کور جوړول په چارو باندې بوخت دي. ولې د اي ریزرو ساحه چې دا او همدا ډول د سي ریزرو ساحه چې دا په دې کې د ملي دفاع وزارت سره یو څه ستونزه موجوده ده. دوی یو څه استدلال کوي چې دغه ملکیتونه په دوی پورې اړوند دي او یا په ځینو نورو برخو کې استدلال کوي چې د جمهور رئیس فرمان موجوده چې په هر رهایشي پروژه کې باید د 15% څخه تر 30% پورې ونډه ملي دفاع وزارت ته پکې ورکړل شي. دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ ته په دغه کې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې، در حال کې چې په ځینو پخوانیو پروژو کې دوی ته دا ونډه ورکړل شوې ده. نو زه هیله من یم چې په دغه سل ورځني پلان کې چې موږ د جلسې ماب جمهور رئیس په خاص هدایت سره جوړ کړی په همدې کې مودې تقاضا ورکړې چې پاتې رهایشي پروژې هم لکه څنګه چې نورو رهایشي پروژو ته مو د حل لارې چارې ولټولې ومومندلې او په عملي ډول سره مو د هغې پرانیسته وکړله، دغو پاتو پروژو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړو او ډېر ژر یې د خپلو مستحقینو په واک کې ورکړو.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی زړسوان، یو اوریدونکی اختر دولت زی پوښتنه کړې ده، وایي د خوست او ګردیز لاره ولې نه جوړیږي؟ څه علت دی؟ اوس خو امنیت هم شته دی. ممکن د خوست چارواکي ووایي چې دا په مرکز پورې اړه لري، لیکن ستاسو ولایتي شورا په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟ ولې یا اقدام نه دی کړی؟
د خوست او ګردیز لارې په ارتباط فعال په کومه برخه کې وو؟
د خوست او ګردیز سړک ولې وای نه جوړیږي؟ علت یې څه دی؟ په سیمه کې خو امنیت هم شته.
دا غورور ک په دې نږدې وختونو کې په دې لار تللې وي. د خوست ګردیز سړک فقط د ست کندو پر یو چرای ګلۍ کې کار روان ده چې هغه به د 2 کیلومتر په شاوخوا کې وي. نور ټول سړک کې شوی ده، اوله طبقه کې پرې اچولای په اکثر برخو کې، په ډیرو کمو برخو کې به دوهمه طبقه کیر پاتې وي چې هغه کار روان ده. نو دا کار تقریبا په اخري شیبو یعنی په نهایي مرحله کې ده. د کور سرک، د ګردی سرک مشکل حل دي او کار په نږدې راتلونکي کې شاید چې خاتمه پیدا کړي او سرک ګټه ته سپارل شوی هم ده. موټر په عبرو مرور کوي او هغه قانوني مراحل په طی کولو به دا غاتنه په
پټای به پریکینیو نه هیڅ کیږي. صحیح، ډېر زیاته مننه. البته د دې سړک ډېر زیات وخت وو، د 14 کاله کیږي چې نندو کسبا ده د سړک په جوړیږي. موږ چې کله هم د خوست پاړه پروګرام درلودلې دی، د ولایت په ولایت پروګرام، خلکو د همدغه سړک په ارتباط شکایت کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تر بل پروګرام پورې د خلکو دا شکایت حل شوی وي، بل ځل چې د خوست نوبت را رسیږي دا سړک جوړ وي او څوک پاړه پښتنه هم ونه کی. لاندې خبرتیا ورسته اوریدونکو ته نوبت ورکړه چې ټلیفون را وکی او زموږ له ملمنو څخه د خوست په اړه پوښتنی وکی او یا هم د خوست چارو د شیګنی په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماشام تر 2 بجو دوام کوي د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه سپه چې اوس آزادی رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دی شي اوس هم په 0993 2345 او یا هم 0923 2555 شمیرو په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړنۍ اوریدونکي حقمل دی فکر کوم چې له کندوز یې ټلیفون کړی دی. حقمل صاحب مهرباني.
بل سروان صاحب تاسو سره ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامات اوسئ.
د کندوز نورید باندې زه تاسو ته یو عرض کول غواړم. د افغان مسلمان په صفات باندې کوم ځای چې ویلان ته کندوز کې د عمل لري په دې کندوز ته د دې چې تر اوسه د مجاهدینو د طرفه څخه
بروره دی. کندوز په باره کې ما فکر کاوه چې تاسو په کندوز کې بند پاتې یاست د خوست اوسیدونکي یاست. په کدي کندوز په کدي خوست په اړه پوښتنه لري نو مهرباني وکړئ اما د نور ولایتونو په اړه په دې خبرونه کې بحث نکو. البته ما د فکر وکړ چې تاسو د خصوصیدونکو یاست په کندوز کې باندې یاست کوم پیغام لري هغه بیا بیل مسله و. خیر بل اوردونکو ته بنو بت ورکو آزادی رادیو ده.
سلام سروان صاحب. سلام پر تاسو پر قدرمنو میلمنو باندې عبدالقادر تکین زابل ولایت.
مهرباني کوي
د دې ځاتا مننه په لوري قدم کې خو د جناب والي صاحب د بیان څخه بل سوال ول چې په کندوز کې
په خوست کې منظور ده
خو کوم ستوند د من څخه ول د چم په درس افغانستان کې خلک په خوست کې په درس افغانستان کې نن خلک به کاری ته خريږي په خوست ولایت کې یا هغه پنګوالو یا تجاران چې موږ لرو په خوست ولایت کې ځوانان د کار مخه مساعده کړي ده او بل خوست الحمدلله په تعلیمي سطح باندې راسو په انتون لري فوندیانی بم دی رجاتی آیا په سوالی کین تاسو د خپل فوندوی موجودیت لري او ټول سوالی تاسو په تامین لاندې دي تاسو ول سوالی تاسو کولی کی د دولت وسلوال دینو ول سوالی تاسو خلند کړی دی.
بله سلامات اوسه. البته د خوست وضعیت تاسو له زابل سره ډیر متفاوته. زه فکر کوم ملمانه به هم دا درته وای کسم برق نه لري خو لیکن د تعلیم په برخه کې ډیر شری زکه چې امنیت تر تاسو شری. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. سلامت اوسه. مهرباني کوي له کوم ځای؟ نو تاسو د خوست په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بل د خوست په اړه باندې زما د ټول د استشاره وخت څخه کده ولا چې سره کډوالي کوي تاسو محترم یو کمانډان صاحب بیا دی ولادي دغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د مظلوم ولس ته وګوره ولادي د خپل ژوند د ډکړي د دې په اړه
مشخصه پښتنه وکي. لطفا مشخصه پښتنه وکي کلیات باندې خبرې مه کوي.
پښتنه مده ده په خوست ولایت کې کوم ولس باندې خو بیا ده
د ځان احتمالي نه یا بل څه مشکل خبرونه صحیح د خوست امنیت به هم خبري وکړو. بل اوردون کای لرو ځان معرفي کای آزادی رادیو.
بل خان محمد اسلامي اریما د نادالي ولسوالۍ نشا سره پر تماشم.
مهرباني اسلامي صاحب.
زما د خوست ملمنو څخه دا پښتنه چې په خوست خو بل داعش نه
صحیح سید دوی به جواب درکې. ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکې مشهله درلوده چې د خصوصي سیدونکو په ټلیفون وکي تر اوسه پرې کوم خصوصي ټلیفون نه دی کړی. مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم احترام علي اجمل زمیندار متاثر په تماس کې ما یو درې سوال لرم د خصوصي په اړه. په اول دا چې په خصوصي اکاډمي وضعیت څنګه دی په دې اړه معلومات راکړي او عموما د خلکو د دلچسپي تعلیم سره څنګه ده. د ګرند اچي خوستي د برق زیات مشکل لري څنګه چې د برق کم خوځي شي یا پاند کې څو پلان شته چې خوسته ورګاتې برېښنا راشي. او ګرند اچي خوستي امنیتي وضعیت څنګه ده؟ ټول فرادي د امنیتي لوړ تهدید لاندې.
ډېر زیاته مننه. اوس لاوریدونکو څو شیبه هله کو چې ټلیفون ونه کی ځکه چې یو شمیر پښتنې مطرح شوي چې باید ځواب ورته ویل شي. لمړنۍ اوریدونکې چې لزابل څخه ټلیفون کړی و دوه البته سر په سر لزابل څخه پښتنې کړې وي. یو ویل چې په زابل کې په وبخشي په خوست کې څو فابریکې شته. د برېښنا مشکل هم یاد شو چې محمد ته اشاره وکړه ک شاغله مبارز ځتن په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي چې خوست صنعتي وضعیت څنګه دی.
مننه سروان صاحب دغه اوریدونکو ته نړۍ مننه کوم چې دوی د افغان په توګه د افغانستان د هر ولایت اوسیدونکو سره خاصه مینه لري. دا د دې په مینه خاص دلالت کوي. په خوست ولایت کې لکه تاسو چې مخکې ویل د برېښنا نه موجودیت یوه جدي ستونزه ده چې د پانګه اچونې په وړاندې یوه ستونزه رامنځته کړې ده. د پانګه اچونې مخه یې ډب کړې ده. مونږ که چېرته په خوست کې د ایمي برېښنا درلوده یا مورداتي برېښنا درلوده یا خپل عادي برېښنا درلوده نن به په خوست الحمدلله ټول هغه شتمن او بډایه خلک چې د خوست اوسیدونکي دي په عربي متحده عربي اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري کړې هغوی به نن په ډېره مینه او لېوالتیا سره په خوست کې سرمایه ګذاري کړې وای. دلته به خپل افغاني تولیدات موجود وای. ګڼ شمېر بېروزګاره کسان پروتو کې زمینه مسیده شوې وای. ولې دغه د برېښنا نشتون یوه داسې جدي ستونزه رامنځته شوې چې دغه پانګه اچونې او فابریکو مخه یې نیولې ده. فابریکې لرو خو هغه ډېرې کوچنۍ دي. د خوراکي موادو فابریکې دي. داسې لویې فابریکې چې هغه د دغه ولایت په د ملي اقتصاد په پرمختګ او غښتلتیا کې اساسي رول ولوبوي له بده مرغه د برېښنا د نشتون په اساسي نه لرو. دوهمه برخه ستونزه یې دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې بېروزګاري څنګه ده. دا موضوع هم لکه مخکې چې په خپرولو کې بربر یاد شوی یو افغانستان شموله موضوع ده. په ټول افغانستان کې د بېروزګاري ستونزه موجوده ده. خو هم له بده مرغه دغه ستونزه نه خالي نه ده. ولې بیا هم ولایتي ادارې د مختلفو برنامو او بیا رغونې د پروژو د لارې هڅه او کوشش کړی چې دغه ستونزه تر یوه بریده راکمه کړي. دریم موضوع سروان صاحب د تعلیم په خوست کې الحمدلله بله څلور سوه پنځه ویشت علمي مراکز موجود دي چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې درې سوه اته ویشت زره زده کوونکي خوش پښتنه زده کړې کوي چې د دې کې د سلو زره څخه زیات انجونې دي او پاتې نورې نارینه هلکان دي. خوست کې یتلی وجه د خلکو د بساری علاقې له وجه چې د پوهنې د لاین نعمت سره یو ښوونځی هم داسې نه لري چې هغه د زده کوونکو پر مخ باندې تړلی وي. په دوهم قدم کې هېڅ داسې ولسوالۍ نه لرو خوشبخته نه چې د خلکو په مخ باندې نامې په اساس تړل شوي وي. دولس ولسوالۍ لرو. دولس واړه الحمدلله فعال دي. د خلکو په خدمت کې دي. همیشه لپاره مراجعین دي. هلته خپل ستونزې وړاندې کوي او مقرر شوي مامورین د دوی په خدمت کې دي. نیت برخه کې د تعلیم په برخه کې کومه خاص ستونزه نه لرو. ولې وسل سروازي چې موږ لا هم زموږ پنځه پنځه سلنه ښوونځي د سرپنا د نشتوالي سره مخامخ دي چې واجب دي ستونزه ده. اکثره کوونکي مو د سره لمر لاندې د باد او باران سره مخامخ دي. د دې لاندې زده کړې کوي چې دا واقعا د دوی په تدریسي بهیر باندې منفي اغېز لري. ولې زموږ هیله ده چې دغه پیشنهادونه په اساس چې موږ د پوهنې محترم وزارت ته کړی دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او د سرپنا په برخه کې سره مرسته وکړي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. شغله زړسوان د ځینو اړوندونکو پښتنه دا و چې په خوست کې د سی ولسوالۍ شته چې د دولتي وسلوالو مخالفانو په لاس کې وي په دقیق ډول ورته ویلې شي.
په دې اعتبار مننه کوم د دې ورځې چې موږ د امنیتي وزارت سره دلچسپي خو ولا او په دې کې دا ورغږیږي چې په خوست کې امنیتي وزارت حالات څنګه دي په نسبي ډول نه زادار صاحب محمد بارم ممارس یو توضیحات ورکړ. زه دې هغه سره موافق یم د دې خبره کې. مګر خوښ یو څلور څلور اتیا کیلومتر سرحد لري د کوز پښتونخوا سره د ډیورنډ په کرخه او دغه سرحدي ولسوالۍ چې دې خط باندې پرتې دي د دې ولسونه ډیر په خپل وطن په خپل خور په خپل خلکو مین دي او د خپل وسلوالو قوتونو سره څنګه څنګه اوګه پوګه دوی په امنیتي وظایفو کې صحیح دي. او دا د خلکو او د امنیتي ارګانونو هماهنګي او همغږي ده چې په دې لرې پرتو او سرحدي ولسوالیو کې هم امنیت تامین او ولسوالۍ فعال دي. که دا ووایي چې قطعا امنیتي ننګونه نشته دا به تپل شوی جنګ په افغانستان کې او دا ایمو ولایت هم د افغانستان د ولایتونو مې ولایت ته ممکن دا ستونزې ولرو. مثلا موږ د تریزه ولسوالۍ د صبره یو باک ولسوالۍ دي. شاید چې په دې کې بعضې وخت نه یو څه ستونزې کله کله د مخالفینو طرفه ایجاد شي. مگر په صورت عموم امنیتی وضع بالکل قبل تشویش نه ده، امن امان ده او ټول ولسوالۍ فعال او هیڅ نه ستونزې نه پکې لرو. یو مثال بل اسپری ولسوالۍ به یو ده کم چې هغه هم موږ لرې پرته غرنۍ او سرحدي ولسوالۍ ده چې امنیت پکې بالکل ښه ده. کله کله شاید چې که څوک مخالفین وګوري داسې عادي ستونزې پیدا کړي، قید ته ګواښ وي یو نه یو دا مسایل شته، مګر نور په کول کې امنیت په خص کې بالکل د قناعت وړ دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خپرونه کې په خوست خبرې کوو. د خوست والی ویان مبارز محمد زادران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان زموږ میلمانه دي. حمید الله له خوست څخه پوښتنه کړې ده چې ولې د خوست په هوایي ډګر باندې کار نه شروع کیږي. دا هم د خوست یو جنجالی پروژه ده چې د خوست او د ګردیز د سړک په شان ډیره اوږده سو د قضیه هم. نو شغله مبارز محمد زران صاحب دوی ته وایي چې ولې په دې پروژه کار نه دی پیل شوی یا نه پیل شي.
مننه سروان صاحب. لمه خو باید وایي چې د ملکی نړیوال هوایي ډګر پروژه نه یوازې د خوست ولایت لپاره بلکې د افغانستان د دغه جنوب ختیځ زون لپاره یو حیاتي او اقتصادي ارزښت لري، ځکه خوست یوازنی هغه ولایت چې یوازې همدغه لویه لاره چې د خوست او ګردیز د لارې د پلازمینې کابل سره وصل شوي بله لاره هم نه لري، او د هوایي ډګر نشتوالی هم هغه ستونزه ده چې نه یوازې دا چې زموږ د خوست ولایت د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کړي، بلکې هغه د سل زره څخه زیات خوستي مسافر چې دا مهال د عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي هغوی هم د تګ او راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نو همدې لویې اړتیا او ستونزو ته په کتو سره د خوست ولسونو د ولایتي ادارې او د وخت ولایتي شورا پراخې هلې ځلې وکړي تر څو په دغه ولایت کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه منظور او تطبیق کړي. خوشبختانه په دغه لار کې زیاتې هلې ځلې وشوي، ځمکه چې غصب شوې هغه د غصب څخه خلاص شوله، لومړنۍ چارې د دغه پروژې چې څلور دیوالي وه هغه هم په بریالیتوب سره سرته ورسېدې. ولې بدبختانه دویمه پروژه چې په هغې کې زغاسلیکه شامل وه همدا ډول ځینې ترمینل موجودي هغه پکې شامل ول، هغه د ترانسپورت وزارت د وخت د چارواکو او همدا ډول د ځینو نورو اشخاصو او پرادو ترمنځ د یو نامعلوم علت په اساس باندې د ځنډ سره مخامخ شوه. همدا د دې چې متاسفانه دغه پروژې چارې تکړه شي او بالاخره دغه پروژه په ټپه باندې ودرېږي. خو په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې د پراخو هلو ځلو په نتیجه کې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی د ولایتي ادارې مشرتابه ته هدایت وکړ چې د دغه پروژې په ارتباط باندې هر اړخیز تحقیقات وکړي، څېړنه وکړي. هر هغه څوک چې په دې کې ملوث وي، هر هغه چا چې دغه پروژې مخه ډب کړې وي، تاسو د رسمي گزارش په اساس باندې مات ولیکئ تر څو د هوایي ډګر د پروژو چارې بیرته په شفاف ډول سره او په ښه کیفیت سره پیل شي. په دې برخه کې تحقیقات شوي دي، پلټنې شوي دي، خو دا به د وخت مخکې وي چې زه د دغه خبرونه د لارې وایم. جلال پاک جمهور رئیس ته رسېدلی موږ هیله مند چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغه مهمې او حیاتي لویې پروژې چارې به انشاءالله تعالی چې په شفافیت سره او په پوره بې طرفۍ سره به دواړې پیل شي او په خپل ټاکل شوي وخت سره به پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو البته چې شمېر بيخي زیاته دي خصوصا سړکونو شکایت کړی دی، په دې اړه مخکې خبري وشوې. یو بل اوریدونکو له لغمانه پوښتنه کړې ده، وایي د خوست پوهنتون لیلیه نه لري او ودانۍ به کله جوړ شي، خصوصا د اطراف محصلین زیاتې ستونزې لري. زړه سپان صاحب په دې اړه تاسو دوی ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. خوست پوهنتون شیخ زاید پوهنتون په لومړي سر کې چې په کوم کیمیت جوړ شوی، زما په اند زما په فکر د اوسنی شمېر د محصلینو چې دی دغه به په نظر کې شاید چې نوي نیول شوی. اوس مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو شمېر له لسګونو زره اوښتی ده، لس زره نه پورته ده، تر پنځلسو زرو پورې شاید چې ورسېږي. نو دا تعداد محصلینو د لیلیه او یا په نورو برخو کې په پوهنتون کې واقعا چې ستونزې پیدا کړې دي. ولې په لږ وخت مخکې د متحده عرب اماراتو د سفارت کارکوونکي هغه پوښتنه غلی وو د هغه مشکلات چې په پوهنتون کې موجود وو هغه یې ځان سره وخستل. پوهنتون رهبری هغه یو پیو ته وخیل
دوی وعده وکړه به مونږ د خپل دولت سره شریکو او د هغې نه به په حکومت غوښتو دا مشکل حلېږي. نو دغه اوسنی کمیت د پوهنتون چې ده د ودنیو له اړخه د اوسني شمېر د محصلینو سره رښتیا هم چې تقفل نه کوي او دا ستونزه موجوده ده. ولې دولت په مجموع کې ولایتي اداره او د پوهنتون رهبري دې ته متوجه ده او دا ستونزه درک کړې ده. په دې باندې کور کې باور مده مطمئن یو امیدوار یو چې دا ستونزه به د محصلینو په زر او نږدې راتلونکي کې انشاءالله حل کېږي او دې ته به لاسرسی کېږي.
رحیم ګل زادران لیکلی دی وای د خوست ګربز ولسوالۍ کې په سلهاو تڼی او زادران کورنۍ میشتې دي چې خپل جایدادونه هم لري. د خوست ولایت او ولسوالیو دغو کورنیو ته نه تذکیری ورکوي او نه حکومتي مرستې ورکوي. زادران صاحب په دې اړه څه وایست؟ دوی خو هم په قوم زادران دي او هم تڼی دي او دا دواړه قومونه یوازې او یوازې په خوست او لوی پکتیا کې وسی.
مننه سروان صاحب. دغه موږ تاسو ټول ته څرګنده ده هر څوک چې افغان وي د دې خبرې بچي د طبیعت د تخیل د اخیستلو حق لري، دا د مسلم حق دی. خو تاسو پوهیږئ بهتر معلومات لري چې د تذکیرو اخیستل هم یو لړ اصول او قوانین لري، شرایط لري. مثلا که یو څوک د خوست ولایت یا د هر ولایت ولسوالۍ کې تذکیر اخلي نو دا اساسي شرط بلل کیږي چې باید د دغه پلار د دغه نیکه د همدغه ولسوالۍ اوسیدونکی وي یا په همدغه ولسوالۍ کې د دغه پلار یا د دغه د ورونو له جملې څخه د فامیل له جملې څخه یو غړی تذکیر ولري. پاس د امر تذکیرې په ضمانت کې دوی ته تذکیرې ورکول کیږي. که چېرته د دغه ورور د کورنۍ نورو غړو د ګربز په ولسوالۍ کې پخوا تذکیرې اخیستې وي او اوس تذکیرې څوک نه ورکوي نو دوی کول شي چې ولایت مقام ته تشریف راوړي. انشاءالله رحمان چې موږ به ورسره د دغه ستونزې په باور کې چې د دوی قانوني حق دی بیړنۍ همکاري کوو، دغه تذکیرې به دوی ته ورکول کیږي. خو که چېرې د ټاکل شوي اصولو او قوانینو او مقرراتو په اساس د کورنۍ نور غړي تذکیرې نه لري نو زه فکر کوم چې بیا به د سطحوال نفوس ادارې مامورین هم په دې برخه کې ډېر معلومات نه وي ځکه د دوی لپاره هم ځانګړي شرایط او اصول وضع شوي دي.
سب ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکي رحیم مقدس البته له هلمند لیکلی دي وایي زما پوښتنه دا ده چې آیا حکومت د وزیرستان پر کډوالو چې په خوست کې میشتي پوره نظارت لري کنه؟ ځکه چې د سیویل کیږي چې د دوی په منځ کې د داعش غړي هم فعالیت کوي. ښاغلی زړسوند که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، آیا دا خبره ممکنه ده؟
خوست کې تخمینا 1000 وسو کورنۍ تثبیت شوې دي چې د شمالي وزیرستان نه د خوته مهاجرت کړی ده او دوی روغلي دي. دا احصایات چې خوشي شوې ده د دې معنی دا ده چې اړوند ادارې په مجموع کې ولایتي اداره د دې کډوالو د کمپونو د دوی د کورنیو او په مجموع کې د دوی د ټولو چارونه لیدنه کی نظارت کی او په یوه اعتبار نه کوم چې موږ ولایتي درې مسلیت ته د غیر درف کولو د فارغ خپل د انتر سره کړی او خپل مسلیت درف کړی دا. نو زما په اند زما فکر چې په ټول برخو کې د غیر ماجر کورنۍ سره کومک شوی او په دې کې چې په داخل دی کې داسې افراد او اشخاص موجود وي چې ګویا هغه د موږ د دولت د فورا د نظام د فورا یا د عام نظم د ګډوډولو د فورا هلې ځلې وچي یا ګمرل شوي وي د پردیو د فورا دا هغه د دولت په کور کې دي. په دې ارتباط نه مو کشفي ارګنونه حتما په خپل اجراات دي شاید چې د هغه ورور یا نور په دې خبر نه وي که کله کله داسې شوي وي نو په هغې ارتباط نه خپلو مربوطه ادارو او امنیتي ارګنو اجراات هم کړي دي. زه په دې خبر یم چې که چېرته داسې یو څوک مغرض وي نو موږ ویښو بیدارو منتلي درو خپل تصمیم نیولی او بالاخره اجرا مانا دستګیری هم کړي دي. نو دا تشویش وړ نه ده او د موږ اداره په دې باندې مسلطه ده چې که چېرته څوک وغواړي چې داسې حرکات او داسې
اپنا عملونه وکړي چې موږ د امانت ګډوډولو سبب کیږي. زه په دې باور لرم چې هغه په خپل وخت هم څه کوي او هغه مخنیوی او جلوګیری کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زړسوان. ښاغلی مبارز محمد زهران یو اوریدونکي عبدالرحمن سمین له خوست څخه لیکلي وایي د عامې روغتیا ریاست تشپنوم ریاست دی، هلته چې وایي ورسي هیڅوک د هم د چا پروا نه کوي. همداراز د خوست روغتیایي وضعیت په اړه یوې بلې خور هم نظر څرګند کړی دی. لیکلي چې د خوست په ملکی روغتون کې ډاکټران ډیر بې پروا دي، د ناروغانو علاج ته سمه توجه نه کوي، د ناروغ د کورنۍ والا خو ډاکټران بیخیا ته په روغتون کې نه پریږدي. په دې اړه هم که دوی ته لنډ ځواب ووایس مننه.
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایو چې د عامې روغتیا ریاست د ولایتي ادارې لپاره ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، په دې چې همدغه ریاست کې چې د خوست د خلکو یا په مجموع کې ټول هغه کسان چې دلته ناروغان کېږي او دغه ریاست په چوکاټ کې د درملنې لپاره مراجعه کوي، مستقیما د دوی د ژوند سره ارتباط پیدا کوي، مستقیما اړیکه لري. د دغه ورور د اندېښنې سره سم زه هم په دې اعتراف کوم چې په دغه ریاست کې او ستونزې موجودې دي، د دوا درملو کمبود، د تشکیلاتو کمبود او هم ډول د ځینې د دوايي او غفلت هم شاید موجود وي، ځکه موږ هم وخت نا وخت دغه ریاست لپاره د تفتیش په خاطر باندې کوم کسان لیږلي دي، هغوی هم ځینې نیمګړتیاوې موږ ته په رسمي ډول راینتقال کړې دي. ولې ریاتي ادارې په مجموع کې هڅه او کوشش کړی دی چې دغه ریاست د روغتیایي خدماتو څخه په جدي ډول سره نظارت وکړي، هر هغه څوک چې غفلت کوي بې پروايي کوي هغوی ته توصیه وکړي، لارښوونه وکړي، تر څو د ناروغانو درملنه کې خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت چې دوی ته ورسپارل شوی دی په ښه توګه سرته ورسوي. خو زه فکر کوم سروان صاحب ستونزې به تر دې حده پورې هم نه وي جدي، لکه دغه ورو چاندې ښنه ښودلې، ولې بیا هم ډېره دې ستونزه هم وي، ستونزه د هر هواري ته ضرورت لري. او یوه بله اساسي ستونزه چې دا چې د عامې روغتیا ریاست لري بلکې زموږ نه ریاستونه لري سروان صاحب، دوی دلیل دا چې زموږ نه بلابلې ادارې چې ډېر کلي دي ریاستونه پکې دي، د تیرو دریو کلو څلورو کلو دوو کلو حتی یو کل رئیسې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. تاسو پوهیږئ چې سرپرستانو لخوا د دومره زیات وخت ترسره کولو سره د ادارو د چارو تنظیم او سمبالښت یوه جدي ستونزه ده، او یو د دغو د چارو او اجراتو په وړاندې ننګونه او چلشونه رامنځته کېږي. نو که چیرته د دغه ریاستونو د سرپرستۍ ستونزه په نږدې وخت کې هواره شي، زه فکر کوم چې ډېره ستونزه چې د خدماتو په ارزه کې اوس موجود دي په ښه شکل سره هوار شي. در حال کې چې دغه ستونزه د هواري لپاره د بنسټیز حل هواري لپاره ولایتي ادارې د ټولو ادارو څخه د ارزونې لړۍ هم ترسره کړې بشپړه کړې ده، یو مکمل ګزارش ترتیب شوی، جمهور رئیس ته وړاندې شوی، خو دا چې تر اوسه پورې د هغې د حل په برخه کې په اقدام نه ده شوی، په هغې برخه کې موږ هم تر اوسه پورې نه پوهېږو. خو هیله من یو چې د استخدام په پروسه کې هغه لاسوهنې چې د څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې له بده مرغه موجود دي هغه نورې پای ته ورسېږي، او د دغه نه ریاستونو لپاره موږ په کارپوه مسلکي وطن دوست ژمن او ایماندار خلک ولرو، تر څو دغه ستونزې چې زموږ اورېدونکي او د خوست خلک ورسره مخامخ دي دا په ښه توګه سرته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زادران. ښاغلی زړسوان، یو اوریدونکي ثاقب بیدار له خوست لیکلي دي، وایي د خوست ښار ختیځ لوري ته د ازادۍ مینې پروژه موقعیت لري. دلته د ښاروالۍ لخوا د کورونو جوړولو لپاره د دوو منزلو امر ورکړی شوی دی، خو د زورواکو لخوا تر شپږو او اوو منزلو پورې ودانۍ جوړې شوې دي چې په سلګونو کورنۍ ورڅخه بې ستره دي. د یو مثال هم ویل دی، د یو ډاکټر نوم یې اخیستی دی چې زه نوم نه یادوم. دا مسله څنګه ده؟
د ښارسازۍ او ښاروالۍ په دې برخه کې چې کوم مسؤلیتونه دي، واقعیت دا ده چې هغه نه دي ترسره کړي. په دې مورد د غیر قانوني مارکیټونو یا ابدیو جوړول معمولا په خوش کې روان وي چې خپل همدغه ادارې شکایت هم پرې کوي، او دوی د دې غیر قانوني ابدیو یا جوړونې مخه هم نه نیسي. نو دا ستونزه زه ته یادوم، په ښار کې مارکیټونه هم داسې جوړ شوي دي چې معیاري نه دي، د قوانینو او د ښاروالۍ د اصولو مطابق نه دي، او په دغه رهایشي کورونو کې یا پروژو کې چې کومې ابدۍ شوي دي دغه هم د چا نه پکې نه دي، هر څوک یې ویني. کله چې د ریاست سرولی ها د مرکز نه دغه امر په رسمي ډول موجود نه وي د لوړ پوړیزو ودنیو جوړول په رهایشي سیمو کې دا څرګنده خبره ده چې د قانون خلاف عمل ده، د خلکو د ارزیت او ازار سبب کېږي. موږ هم دې طرف دور نه یو او دغه مسؤلیت د سرولی او خرسزی ده. موږ هیلم دادو چې د خلکو دغه ستونزې درک کړي او د قانون د احکامو په تطبیق سره دې ته رسیدګي وکړي او د خلکو د ستونزو او مشکلاتو په درک سره او د خپل اجرات په کولو سره هغه څه تر سره کړي چې توقع دي ولسته. زه دې ضرور دا اندېښنه قوي بولم داشته او زه د سره همغه یم. موږ هم دا امید دا ویل چې دا مربوطه اداره او اړوند مسؤول وګړنه په دې کې جدي اجرات وکړي او د خلکو دغه ستونزه او دغه مشکل چې البته دوی هر لحظه تحریریږي دې ته پای ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زران. مخکې تاسو ویل چې په خوست کې 425 ښوونځي موجود دي او 328,000 زده کوونکي دغه ښوونځیو ته ځي. واقعا دا یو پرمختګ دی. البته په دې کې ډېر رول د خلکو دی، همدا خلک دي چې ښوونځیو ته ځي. لیکن تاسو ویل چې یوازې 55% ښوونځي ودانۍ لري، یعنی ورته عملا کار نه دی شوی. ښوونځي ورته په دې 14 کالو کې له دې ښه فرصت نه د خوست چارواکو ښه استفاده نه ده کړې. زموږ یو اوریدونکی عزیز الله مولیوال له سلامونه ورسته لیکلی دی، وای د خوست ولایت صبروی پولیسوالۍ کې ښوونځي شته، زده کوونکي ورته راځي خو ښوونکي په وخت ورته نه راځي. ډیری وخت ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی وي، معلمان یې د ځمکو کارونه کوي، نو اما تنخواه هم اخلي. په دې اړه څه وایست؟ ولې د خوست ادارې د مسلې غم نه دی خوړلی؟
جمال سروان صاحب، لکه تاسو وړاندې وویل زموږ 55% ښوونځي ودانۍ نه لري، یعنې دا نه چې 55% لري، 45% مو ودانۍ لري، 55% بده مرغه نه لري.
یو لس فیصده تغییر
نه ده چې دلته
بله،
یعنې دا په دې معنی نه ده چې دلته خدای نه خواسته ولایتي ادارې غفلت کړې، بې پروايي کړې ده. ولې هغه ودانۍ چې د پخوا د پی آر ټي یا د اسایي په وخت کې جوړ شوې دي، په هغه وخت کې جوړ شوې، له هغې وروسته تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د حکومت هغه امکانات تر دې حده فکر کوم نه دي چې ټول ستونزو ته د پلان وخت ځواب ورشي. خو بیا هم موږ وایو چې د پوهنې سکتور یو ډېر مهم سکتور دی، د افغانستان راتلونکی، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان سوله او ثبات په همدې مهم سکتور پورې تړاو پیدا کوي. نو په کار ده چې د همدغه سکتور د پیاوړتیا، غښتلتیا او تقویې لپاره باید د هر برخه چې وي باید امکانات را پیدا او په کار ولویږي. یوه بله ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې شک نشته چې د خوست خلک زیات علم پروره خلک دي، د علم سره د پوهې سره زیاته مینه لري. همدا د دې ښکارندوی کوي چې د 100,000 څخه زیاتې نجونې زده کوونکې په دغه سرحدي ولایت کې چې 100% پکې ښوونځي ته ځي، نو دا د خلکو پر ولسو مینه پورې دلالت پیدا کوي. ولې یوه ستونزه چې موږ په دې باندې اعتراف کولو شي، هغه ده جناب سروان صاحب، په تیرو 1400 کالونو کې د پوهنې په برخه کې کوم پرمختګ چې په قیمي لحاظ رامنځته شوی؟ ولې په کیفي لحاظ باندې په هماغه ډول پرمختګ
په کیفي لحاظ په خود تغییر نه راځي چې معلمان کنټرول نشي، مرکزي اداره ونه څاري؟ د خوست اداره می منظور ده.
نو سروان صاحب، دا ده چې په رښتیا هم په لور پرتو ولسوالۍ کې هغه ښوونکي صاحبان چې موږ ورته احترام لرو، موږ ورته درناوی لرو، چې دوی په هماغه لرو پرتو ولسوالۍ کې زموږ د ولس د بچیانو ښوونه او روزنه کوي، دا هغوی ظرفیت په هماغه کچه نه دی لکه څنګه چې ایجاب د معرف د سیستم کوي، لکه څنګه ایجاب چې وسانی شرایط کوي. په دې کې اعتراف کوو، ځکه مجبوریت دی. په ډېرو نورو پرتو ولسوالۍ کې شاید د پوهنې ریاست داسې ښوونکي نه وي پیدا کړي چې هغه د
حتی سویم ټیټوی پروانه کوي او څه خوب ورزده کی.
سروان صاحب کچیر په دفتر کې موجود دی دا واقعیا د دغه ملت سره د دغه ملت د بچیانو سره او د دغه غونډې د هیواد راتلونکي انده سره په څرګنده دښمنۍ د جفا د هر څوک چې کوي باید خپل اسلامي او ملي مکلفیت پر فسور سپرل شوی مسولیت په ښه ډول سره ورسوي ولې د دغه ستونزې د اوریدل پر کچیر ته موجود دی ان شاء الله چې زما دغه موضوع د جناب ولی صاحب سره او د ولایت مقام د مشرتابه سره شریک کوم تر څو هغه د پوهنې ریاست د لارې نه په جدید ډول سره تحقیق کړي د نظر ټیمونه په دې برخه کې ډیر کې نظارت پیوړی کی تر څو هغه ستونزې چې د دغه اوریدونکو د اندېښنې په اساس موجود دي ترې و به د ساتو ورسي.
بله سلامت اوسئ. محمد فاروق منګل لیکلی دی وایي مسوال درې چې په خوښ کې غیر مسؤل اشخاص لیدل کیږي چې دا کار په اقتصاد باندې ډیر بد تاثیر لري، په اقتصادي لحاظ تجارت ته زیان اړوي. ښاغلی رسوان صاحب تاسو څه وایست؟ آیا همداسې ده؟ په خوښ کې غیر مسؤل افراد شته؟
غیر مسؤل افراد نه کوم ډول افراد منظور دي؟ څه ډول هویت لري دا
وسلوال کسان دي په خپل سری دي نه په امنیتي ارګانونو غړي نه دي، نه پولیس دي، نه دي ملي امنیت غړي دي، نه دي ملي اردو غړي دي، لیکن وسلې ګرځوي.
دا پښتنه مې واخسته سروان صاحب په ډېرې برخه سره دا معرف چونزه حل د معرف یم په لږ غواړم چې د درام صاحب خبر سره موازی د مسولیت درف په خاطر یو څه اضافه کوم. بیا وروسته د خبرې تر اخره اجازه ده.
مهرباني مهرباني لاند
ښه د معرف په اعتبار باندې موږ د خپل ټول معرف اړوندانو خمیرینو مسولینو ته احترام درو اغاز موږ دی، مګر اساسي مسله په دې کې ده چې کینیت به وي مګر کیفیت هیڅ نشته. په دې افاقي یو مشکل چې جناب درام صاحب یاد کړل دا واقعیت ده چې موږ سرپناه نه لرو د ښوونځیو لپاره، ولې یو دغه ستونزه چې را پیدا کړې ده وجه یې دا ده چې د متعدد ښوونځیو ایجاد ده. یوه لیسه یو محل کې موجوده وي د هغې په 2.5 یا 3 کیلومتره کې یوه بله ښوونځی جوړېږي چې هغه سرپناه نه لري، په کورو کې درسونه وایي او په کورو کې هم تر شک لاندې وي چې آیا دا زده کوونکی به وي دا استاد وي که به نه وي. نو که چېرې دغه د متعددو ښوونځیو شمېر رقم کړو دغه زده کوونکي انتقال کړو هغه لویو لیسو ته، هغه لیسې دې دوه وخته شي که نه شي ورته درې وخته دې شي. زه امیدوار یم چې د تعلیم په برخه کې به کیفیت ښه کېږي او دغه ستونزه چې جناب یاده کړه دغه به هم رقم شي د سرپناه یادوله. دویمه مسله دا ده چې د نظارت په برخه کې زموږ د پوهنې مسؤولین وروڼه دغه څه چې لازم دي خاصه توجه نه کوي او د دې منفي پایلې رامنځته کړې دي. زه تقریبا لس ورځې مخکې ولسوالۍ ته لاړم، تر هغې ولسوالۍ ته هلته مې شپږ ورځې تېرې کړې. دغه ټول مسایل ما په خپلو سترګو ولیدل، بالاخره منظم مې رپورټ کړل را مې وړل او یوه ګیله د ولایتي ادارې نه هم ده چې هغې داسې سم وخت ونه ګرولو. نو زه وایم چې کله چې معرف یوه مهمه سکتور دی او د معرف د جوړېدو نه پرته د ملک جوړېدل امکان نه لري، دا مسله مې د مسؤلیت له مخې یاده کړه چې ولسونه بیا د موږ په دغه خبرو باندې قضاوت کوي. نو زما وړاندیز دا ده د دې ولایتي محترمې ادارې نه چې په دې عرصه کې د مسؤلیت په اساس د قانون د احکامو په تطبیق دغه نقصې رفع کړي تر څو چې کیفیت ښه شي، د وطن مو د محتاجۍ نه او د دربدرۍ نه په امن کې شي. دا د معرف په برخه کې وه. یو بله د خوست او ګردیز سړک په خدمت مې یوه کلمه زیاته ولغوښتل چې ووایم، هغه دا چې د خوست ولایت کې چې دغه سړک کوم دی د خوست ولایت مربوط ولسوالۍ چې له هغې نه تېر شوی ده په کوم ځایونو کې چې کار پرې روان ده هغه د پکتیا ولایت مربوط ته. نو موږ د خپل ولایت سره په تفاهم کې د ولایتي ادارې او د اړوندو ریاستونو سره په تفاهم کې په دې ارتباط باندې کولای شو چې خپل مشاورین شریک کړو، مګر هغه د پکتیا ولایت مربوط ولسوالۍ چې هغه د پکتیا ولایتي شورا یو محترم درنه وکیلان صاحبان کولای شي چې په دې ارتباط باندې هغه سره ستونزه شریکه کړي. اوس راځو دغه د غیر مسؤوله اشخاصو چې دوی وصله لري یا مثلا په نورې خاصو مربوطاتو کې ګرځي، دلته دغه ورور سوال به اندېښنه به ولري واخلو. خو یوه مسله ده چې دغه د ولایتي قواو سربازان ورونه یا مثلا د پولیسو ورونه چې په لری پښتو کې وظیفې اجره کوي هغه چې کله په رخصتۍ ارسي د شخصي دمو کې د وسلې سره ارسي نو دا ورور شاید دا نه وي تشخیص کړي چې دا د یوې پوستې منصوب ده یا مثلا په یوه اداره کې نظامي ارګان کې سرباز یا افسر ده شاید چې دوی دغه نه وي هم کړي نه تشخیص کړي نور که داسې غیر مسؤول کسان وي زه مطمئن یم زمونږ امنیتي وضع ډېره ښه ده د امنیت چا سوغات کې نه درې کړی بلکې دا د امنیتي ارګانونو ځان تېرېدنه ده او هغه هلېزلو نتیجه یې ده چې امنیت یې تامین کړی ده د خوست په ولایت کې نو زه مطمئن یم چې دا ډول خلکو مخه هم زمونږ امنیتي ادارې نه شي او نیولی شي او بل دا چې خامخا جرایم وخې کېږي نو که چېرته دا جرایم نه وخې کېده دغه ډول اعمال ساته نه رسېده کله نه کله چې په بعضې مواردو کې پیدا کېږي بیا نو نظام ته ادارې ته کله ضرورت پیدا کېدو نو دا ورور شرفه کې زه مطمئن یم چې دغه وسلوال کسان هغه څوک دي په اکثریت کې چې په یوه پوسته کې په شکل د شکلو امنیتي مسؤلیت لري کله چې رخصتۍ انرسي د ښار نه تېرېږي دا هغه څوک دي نو داسې خلک چې په ښار کې البته مفلس نظر نه غیر مسؤول سړی وي یو څه یې کړي وي دا موږ ته سر شوي نه دي او په راتلونکي کې امیدوار یو چې دا کور به شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان او دغه راست د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. یو شمېر پښتنې لا هم پاتې دي متاسفانه وخت نه لرو چې ځواب ورته وویل شي. مثلا عبدالمجید له خوست څخه لیکلي دي وایي د موساخیل ولسوالۍ اړوند د غلنګ په سیمه کې چې یو لوی خوړ دی پل پرې نشته که څه هم نورې ولسوالۍ نښلول شوي دي. نو داسې نورې پښتنې هم شته. تاسو کولی شئ ښاغلی زدران او ښاغلی زړسوان چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا پښتنې در سره یاداشت کړئ که چیرته د حل لاره ونو انشاءالله چې د حل لاره به ورته پیدا کړئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/ازادي راډیو. په دې پته د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. د اوریدونکو تبصرې ولولئ که چیرته مو د حل لارې د دوی د ستونزو ته درلودې نو ډېر به شوي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا به بله جمعه له په یوه بل ولایت کې یو له تاسو اجازه غواړو. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 8 بجې پیل شوي دي د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
وہ پسری تے گوتے کی گئے تے زیڑو
ازادي راډیو لوونه تر وو